پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه از صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو دغه غرمنۍ خبری مجله ته خراغ لاستویم وخت دولس بجې دی تخنیکی چارې هم سید قادر جلالوف مختوری پیل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف ټی وای راتلونکي میاشت په افغانستان ته د دیرش زره ټنه اوړو لومړی برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال سازمان اتیا زره ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي چې له اوړه کېدو وروسته شپېته زره ټنه کېږي. د دې مرستو پوره نیمایي افغانستان ته بیله شوې. د ملګرو ملتونو دا مؤسسه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه افغانان خوراکي مسؤلیت یا سمو خوړو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت په غیر مستقیم ډول د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت وروستي راپور ته خبرګون ښودلی. که څه هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي بنت نوم نه دی راغلی، خو دوی د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څېړونکو بنسټونو پر تګلارو نیوکه کړې. دغه وزارت تېر ماښام په خبر پاڼه کې ویلي دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شوو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندنو شرایط برابر کړي. خبر پاڼه کې نیوکه شوې چې د همکارۍ له دغې روحیې سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو د خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد یې کاروي. طالبانو دا څرګندونې داسې وخت کړي چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت بیګا یو ځل بیا وویل افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه د ښځو د وضعیت په اړه باندې جدي اندېښنه وښوده. د ایران د شیراز ښار په شاه چراغ حرم د پرونی وسلوال برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. رویټرز خبري اژانس ویلي داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسؤلیت چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول منلی دی. برید کې له 60 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبري اژانسونو ویلي د بریدګرو شمېر 3 تنه و. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي ویلي دغه شرارت به قطعا بېځوابه پاتې نه شي. د روسیې پوځیانو نن د اوکراین په پلازمینه کیف او زاپروژیا ښار کې تازه بریدونه کړي دي. د کیف سیمه ایز والی اولیکسی کولیبا پر خپل ټلګرام چینل لیکلي د ژغورنې ټیمونه په پلازمینه کې د بریدونو سیمو ته رسیدلي، خو د بریدونو اصلي موقعیتونه نه دي یاد کړي. نوموړي زیاته کړي روسان د شپې لخوا کیف له وحشت سره مخامخوي او په خبرې د بریدونو ځای کې د اورونو د مړ کېدو او نورو پاتشونو د پاکېدو هڅې لا روانې دي. روسیې په دې وروستیو کې پر اوکراین هوایي او توغندیز بریدونه ډېر کړي، خو اوکراینی چارواکو ویلي دا د جګړې په ډګر کې د موسکو د ماتې په معنا ده. او د کرکټ د شلو اوورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ 3 لوبې دي. جنوبي افریقا له بنگلاديش سره مخ کیږي، هالند له هند سره او پاکستان هم له زیمبابوي سره مخ ده. هند او بنگلاديش تر اوسه یوه لوبه کړې او ګټلې دي. پاکستان خپل لومړی لوبه بایللې. د جنوبي افریقا او زیمبابوي لوبه د باران له امله مساوي شوې. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم مساوي شوې چې دواړو لوبډلو یو یو امتیاز خپل کړی. سبا افغانستان له آیرلند سره لوبه لري. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د پروګرام معرفي ترازو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي افغانان په ځانګړي ډول میرمن یا نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوي.
is the huge خوځونجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوی. ممکن دا شاتک په تاریخ کې بیساره وي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکو رئیس احمد زای وایي له آیرلند سره لوبه مهمه ده.
سبانه میچ ډېر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي. یعنې د ګټلو په صورت کې به دا ګروپ بیا د سی سي چې درې ټیمونه به د سی سي یاریو به بیا کولی شي اخیری میچونه به د سی سي چې هغه د کوارټ فاینل مرحلې ته بیا داخلي.
په پکتیا کې زرګونه بزګر او تیسلا شوی غنم وشل شوی.
دا یو بوجی ستاسو کری تاسو به ان شاء الله یو نیم سال یو څه شپه ته من حاصل کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیر شوي دي. ښاغلی بنت چې تازه افغانستان ته له 12 ورځنی سفر ستون شوی تیر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته په یو خبري کانفرنس کې څرګندونه کړي. هغه ویل نړۍ مسولیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نشي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تېره ورځ د دوی د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه پام وکړئ د فرید سیال رپورټ ته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنۍ شاتګ ښایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرنس ته ویل. افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ هېرې شوې دي. خغلی بنټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خو دا چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتګ شوی. ممکن دا شاتګ په تاریخ کې بېساری وي. په بله معنا چې دا شاتګ د 1990 کلونو هم لوی شاتګ دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تیرو شلو کلونو کې وشوي له شاتګ سره مخ شوي دي، او دا یو ستر شاتګ دی.
It's a huge setback.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په ښځینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته او لګکي او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. غلی بینټ وویل د خبره سم ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوری غورځولی، خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د په خبره افغانان یو وار بیا د طالبانو
There's been huge clampdowns on media.
رسنې په پراخه کچه ځپل شوې دي. هلته بشري بحران او له مجازات معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هېر نه کړو چې دا هېواد څلور لسیز جګړه شاته پرېښېده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم، دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی، او دوی یوازې پرېښودل شوي دي او هېر شوي دي.
کته هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو چهارشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څړونکو بنسټونو په تګلار نیوکه شوې وه. په اعلامیه کې راغلی وو چې دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندونو شرایط برابر کړي، خو د همکارۍ له دغې روحي سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او په ډېرو دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځول د ښځو د حقونو ښکاره نقص دی چې په دغه هېواد کې دننه او بهر یې په اړه پراخ غبرګونونه موجود دي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د اندېښنو په اړه واورېدل چې د ښځو نجونو بشري حقونو په ارتباط باندې سخت اندېښمن دی. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین له کاناډا میشتي افغان کارپو کاظم ازبلا څخه د ملګرو ملتونو د دغه راپورټر او په ټوله کې د ملګرو ملتونو د سازمان د اندېښنو په ارتباط مرکه کړې ده او د روان وضعیت په اړه باندې لږه پوښتنې کړې.
اول خو دا خبره ده چې طالبان سره د دې چې په دې راپور کې راغلي دي، دوی وایي چې د کم حق بشري حقونه چې نړۍ انسان ته ورکړي دي زیاتره د شریعت سره برابر دي، هغه سره په ټکر کې نه دي. په خلو خو به داسې خبرې کوي، خو په عمل کې بیا داسې نه ده. یو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور به تاسو لوستئ، هغه په خپل راپور کې ډیر بې پرې دی، ډیر بې طرفه دی، او دا هغه دنده هم دا ده چې هغه باید یو طرف ونه نیسي. یعنی دغلته خو یوناما هم شته، د ملګري ملتونو نور ادارې هم شته. خاص په دغه خاطر دغه بې پرې راپور ورکوونکي افغانستان ته نور ډیر هوډونه تلګي دوی، چې هغه هر اړخیز معلومات را جمع کړي. تقریبا د زرو اړخونو سره د خبرې کړي، خلکو سره خبرې کړي، سلو نه زیات مجالس نیولې دي. نو زه فکر کوم د دې معلومات بې پرې دي او ډېر شدید خفګان یې خود لري، د لوی تشویش ظاهر کړی دی. په خاصه توګه د دې راپور هغه زیاته برخه د ښځو د حقونو لپاره ده. حتی په یو ځای کې وایي چې یو ښځه راته ویلي چې سړی سره دی چې موږ د خپل فامیل آزاد لا سور کړی دی، ډېر غمونه را باندې تیر شوي دي. خو طالبانو چې کم ناامیدۍ راوستي دي، زمونږ د آینده او زمونږ د ارمانونو سره لوبې شروع کړي دي، او بیا نړۍ چې په دې باندې سترګې پټي، دا موږ ډېر سخت درد دی.
بله، او ډاکټر صاحب، څه فکر کوي چې ملګری ملتونه دغه ډول اندېښنې ښیي؟ دا دویم ځل دی چې ریچارډ بنټ د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او طالبان هم ردوي او وایي چې بشری حقوقونه تامین دي. د دریزونو دغه بیلوالی به فکر نه کوي له نړۍ سره د طالبانو پر تعامل اغیز وکړي؟
بالکل دا به اغیز وکړي. کله یو طرف ته نړۍ ده، د دنیا هیوادونه دي، یو طرف طالبان دي. کله طالبان دا توقع کوي چې نړۍ دې د دوی د خواهشاتو مطابق بدل شي، نو فکر نکوم کدا چې وشي. حتی اوس تاسو په د دوی په وزارت خارجه په بیان کې وګورئ، تاسو کنه دا وایي چې موږ د دوی سره همکاري وکړه، د ریچارډ بنټ سره او د ملل متحد د راپور ورکونکو سره. یعنی دوی په بدل کې د دوی نه دغه یو راپور وایي چې د دوی خوخته دا خو امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې زبینه مکه طالبان هم د خپل تګلارې مخ په وړاندې ویسي، د نړۍ نه بجدا شي، او هغه کم اهداف چې دوی په نظر کې لري چې نړۍ تسلیم کی، ډیره مشکله را تخکاری چې آلته ورسیږي.
بله، او فکر کوي چې طالبان بل نړۍ سره غاړه غړي سي، ځکه د حکومت دغه د ځبان د کال ووخت خو لا هم رسمي تعامل نشته د نړۍ په کچه له طالبان سره، ما غیر مستقیم تګ راتګونه کوي.
نو تر څو پورې طالبان په خپل پالیسي په خپل برخورد کې بنیادی تغییر رانه ولي، مثلا تاسو وګورئ ډیر بنیادی خبرې د جنکو مکتب ته لیګل، دا څومره سخت خبره ده. او په دغه د ملل متحد یا د راپور د بشري حقوقو پر راپورونو کې تر ټولو لوی اندېښنه دې ته خودل شوی ده. حتی دا چې ویل کیږي په الفاظو کې چې بلا قید او شرط او د چټک ډول باید د مکتبونو خلاص شي، ول دوی هیڅ دا سیده لکه په کڼو وګونو چې دا خبرې پریوزي. نو که دغه څه تګلار ولري، دغه څه کار کوي، نو فکر نکوم ک د نړۍ سره نږدې شي. دوی باید بنیادی تغییر په ځان کې راولي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زده کړو یو شمیر محروم افغان زده کوونکې وایي د خونځیو د تړل کېدو له عملی هغه کارونو ته مخه کړي چې په اړه فکر نه وکړی. دغه زده کوونکې یو شمیر ازادي راډیو ته وویل دا چې خونځیو ته نه دي پریښودل شوي، غالۍ اوبدلو ته مخه کړي او په دې توګه یې غوښتي بوختي پاتې شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف موندنې ښیي چې په 2000 کال کې 8.5 لک نجونې له لومړنیو زده کړو بې برخې شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
بسیار خوش هستیم که زمینه بر ما
خرمه دنیا چی دا محلش پارس کله نده. یو کال مخ که دا کابل خارپی و خوانزی که دا لسم تولگیز دا کون که و دا طالبان و لولوری دا شپگم و تولگی و پورت دا انجون و دا خوانزی و پا ترل که دو سره اوز دنیا دا غالی و عبدل و پیوکار خونه که کار کوی. نوموړی ازادی رادیو ته وایی دا این غختل خو اوز غواری پی او دول بخت او لیوازی تو بوزی.
له کومه وخت چې ښوونځي بند شوي دي، زموږ په ذهن کې ډیر بد اغیز کړی. له تیرو څلورو میاشتو راهیسې اوس دلته کار کوم او د غالیو د اوبدلو په برخه کې مې ډیر څه زده کړي دي.
دنیا وایي په دې کار سره اوس ډیر د یوازیتوب احساس نه کوي. د لسم ټولګي زده کوونکي سهار چې اوس مهال ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري، هیله یې درلوده چې په راتلونکي کې ډاکټر شي، خو اوس د هم دلته د غالیو د اوبدلو په کارخونه کې شاګرد ده.
په تکالیف روحي او رواني نزدیک مبتلا شده بودم.
نږدې و چې په ذهني تکلیفونه اخته شم. دا حالت موږ ته ډیر سخت و. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر شم، انجینر شم، خو اوس د غالیو د اوبدلو په دې کارخونه کې کار کوم. لږ تر لږه د ذهني ناروغۍ نه پیره ګرځېدلی یم، ځکه د زده کړو په اړه نور نه هیلې شوی یم، خو په دې شکل غواړم چې مصروف واوسم.
په ورته وخت کې د پوهنتون استاد خوشحال آصفی وایي د دغه نجونو ظرفیت چې په نورو مهمو برخو په ځانګړي ډول په ډاکټرۍ، انجینرۍ او د تخصص په برخو کې کارېدلی وای، اوس په غالیو اوبدلو کې مصرفیږي.
حاکمیت فعلی در به
حاکم نظام لتیرو سلور سو دو ورځو راهیسې د یو نسل پر وړاندې د زده کړو دروازې تړلې. دا کار هیڅ ډول دینی او ملي توجیه نه لري. د غنجونې هر یوې په زړه کې بلا ډیر ارمانونه لري،
ها آرزوهای در دل دارند.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ راهیسې چې له یو کال زیات وخت کې د نجونو په وړاندې لښپګمو ټولګیو پورته د خوندزیو دروازې تړلې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په وار وار له طالبانو غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دې اړه کار روان دی او ژر به له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د یونیسف د راپور پر بنسټ په روان 2022 میلادي کال کې 850 زره نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي.
اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
ازادي راډیو ته غواګست وربشه د کرکټ نړیوال جام ته نن د جنوبي افریقا او بنگلاديش ټیمونه سره مخ شول. جنوبي افریقا 215 منډې وکړې، بنگلاديش یوازې 101 منډې جوړې کړې او ټیمې وسوځید. په دې ترتیب د بنگلاديش ټیم په شاوخوا باندې 105 منډو خپله دغه لوبه وبایلله. اخوا هند او هالند لوبه پیل کړې ده. په دې کې نن هند بیټنګ کوي، 48 منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلی او نهم اوور هم روان دی. ترڅنګ به د پاکستان او زیمبابوې ټیمونه نن په شاوخوا 3:30 بجو سره مخ شي. سبا ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبه ده. افغانستان له آیرلند سره مخ دی. آیرلند په دغه ټورنمنټ کې خپل لومړی لوبه د ډی ایل میتود په واسطه باندې چې د باران په خاطر له انګلستان وګټله او تر افغانستان یې موقعیت او پوزیشن ښه دی. افغانستان په خپل ګروپ کې یوازې یو امتیاز لري چې هغه هم د نیوزیلند سره د مساوي لوبې په ارتباط دی. نو سبانۍ لوبه څومره مهمه ده، دا چې پرون بونه شو څه بکیږي په دې ټولو مسایلو باندې د وی او ای امریکا غاښنا رادیو خبريال جعفراند چې د کرکټ نړیوال جام د کاوریج لپاره د پوښښ لپاره ورغلی استرالیا ته د کرکټ د ملي ټیم له روزون کی رئیس احمدی سره له نږدې خبرې کړې چې تاسو ته دراوړو.
بازی شینه د سی شګه د مونږ په کنټرول کې نه، مونږ تاسو په کنټرول کې نه، تاسو خو لیدل چې مونږ لوړدل ته لاړه او پوره تیارېم کړی وو. دغه نندرچانو غریبانو څومره چې تماشې تر غلیو دي، مونږ ډېر وړ وړ ماشومان ولیدل دي. مو د افغانستان مختلفو اقوامو نه خلک یې ولیدل، یعنی خپل دغه مونږ ته ډېره انرژي مونږ ته راکړه چې د هر یو د افغانستان له ګډ ګډ نه دلته خلک ورته راغلي او دوی غوښتل چې د افغانستان کې بلوبه کې لوبغاړو غوښتل چې دغه نندرچانو په مخ کې یو لزر څومره پوری تقریبا 2000 پورې خو اکثر افغانان لوبغاړي دا غواړي. مخکې چې ما په خبرو کې ویلي کنه د موږ لوبغاړو ته په کار دی چې دغه سیمې چلو ریزلت او بیا وروسته ګورو. خو یو څو فائدې موږ ته دي، یو خو به د موږ دغه د لوبغاړو استعداد معلومیږي چې دغه ټیمونو خلاف باندې موږ څنګه لوبې کوو او د کرکټ مینهوالو ته به هم دا اندازه لګیږي چې یعنې د موږ ټیم غټ ټیمونو خلاف باندې څنګه که ووایو. شخصا خفه شو په دې معنا باندې چې کاش چې پرون میچ شوی وای، خو دا چې موږ څه په وس کې نه نو څه نه شو بیا کولای. وایي کې
ته پرون لوبې نه وروسته دغه د افغانستان ګروپ اوپن پاتې دی، یعنی هر ټیم دا چانس لري چې ټاپ ټو تراشي. فکر کوي د افغانستان چانس زیات شوی دی پرونی لوبې نه وروسته؟
یو پوینټ سره سبانۍ میچ به ډېر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي، یعنې د ګټلو په صورت کې به دغه ګروپ بیا داسې سي چې درې ټیمونه به داسې چې هر یو به بیا کولی شي اخري میچونه به داسې سي چې هغه د کوارټر فاینل مرحلې ته به بیا داخلي. نو سبانۍ میچ ډېر مهم ده د موږ لپاره چې دغه میچ که ترسره شي نو انشاءالله بیا تاسو ته موږ ډاډ درکولی شو چې د افغانستان ټیم په دغه ټورنمنټ کې به مهم مخکې لاړ شي.
د کرکټ د ملي ټیم له یو روزون کې رئیس احمدی سره مو د امریکا غاښنا رادیو د خبريال جعفران مرکه واوریده.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ور به شو ایران ته هلته په الویدی زایلات شیراز کې د شیام سلمانانو پر یو زیارت برید کې لکتر لګه 15 کسان وژل شوی. د خبره د ایران دولتي رسنیو کړی او د داعش وسلوالې ډلې مسولیت پر غاړه اخیسته. تفصیل اجملان دورو.
برید د شیراز په خر کې د شاچراغ په مقبره کې د مخام د لمنځ پر مهال شوه. د ایران دولتي ټلویزیون وایي بریدګر یو وسلوالو چینون لس کسان نور ټپیان کړي هم دي. ایرانی چارواکو ویلي دي بریدګری نیولې. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوی و چې برید د درې وسلوالو لخوا شوی چې دیار لس کسان پکې وژل شوي او څلوېخ نور پکې ټپیان شوي. خو د ایران د قضایي قوې ځایي مشر کاظم موسوی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر یوازې یو ترهګر و. د سیمې یو بل دولتي چارواکي هادي ایمانیا د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر په دې زیارت کې پر راټول شوو عبادت کوونکو بې توپیره ډسې کړي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دې برید په وړاندې د سخت غبرګون شمنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي دي تهران به د ترهګرو او بهرنیو لاسوهنکو په وړاندې اقدامات وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خبر کړي زیاته کړي د جنایت په ایران کې د ویری او تاوتریخوالي د خبرونکو شیطانی اراده روښانه کړه. عبداللهیان همدارنګه د داسې باوري معلوماتو د لرلو ادعا کړې چې د پوینه دښمنانو د ایران د نام نه کول لپاره یو څوړ خیزات طرح جوړ کړی ده. د دې برید مسولیت د داعش وسلواله ډلې منلې. تر دې مخکې د داعش وسلواله ډلې په ایران کې د یو لړ نورو پخانیو بریدونو مسولیت هم منلې و چې پکې په 2018 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله روح الله خمینی په قبر دوه وژونکي بریدونه هم شامل دي. په ایران کې دا برید داسې مهال تر سره کیږي چې د پنځشنبه په ورځ ایران امنیتي ځواکونو له هغه اعتراض کوونکو سره نښتې وکړي چې د پولیسو په توقیف کې د وژل شوي مهسا امینی د څلوېختې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلی وو. مهسا امینی د سپتمبر په 14 په تهران کې د پولیسو په توقیف کې مړ شوی وو. هغه تر مرګ څو ورځې مخکې د هغه څل کبل چې ایرانی چارواکو نامناسب حجاب بللی وو ایران کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوی وو. د مهسا امینی مړینې په ټول ایران کې او له ایران نه بهر د ایرانیانو پراخ اعتراضونه راو پارول چې لا هم دوام لري.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. هم لومړی بل نوري اس نوري د افغانستان په اړه د لوی دزمت پاتو تبصری وورو.
روسیه د اوکرين جګړې ته هغه پخوانی افغان کمانډویان ګماري چې افغانستان د امریکایي ځواکونو دی وتلو او په دې هیواد کې پخوانی جمهوریت نظام له ړنګې دوسرے یوازې پرې خودل شوې دي. د افغان پالیسی خبرونه په لیکنه د افغانستان د پخوانی کمانډوي ځواکونو د قل اردو یو شمیر غړو ویل چې ورسره تماسونه نیول شوې چې له روسي ځواکونو سره د اوکرين په جګړه کې یو ځای شي. د ورسپانې په لیکنه یو شمیر افغان پوځي او امنیتي سرچینو ویل چې د امریکا لخوا روزل شوی دغه پلی ځواکونه به چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د امریکا او د هغو د متحدینو د ځانګړو ځواکونو په خوا کې جنګېدلي د اوکراین د جګړې په ډګر کې هغه بدلون راوړي چې روسیه ورته اړتیا لري. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د شلو زرو او دیش زرو ترمنځ کوماندو ځواکونه د تیر 2021 کال په اګست میاشت کې چې امریکا له افغانستان نه ووتله په دې هیواد کې تر شا پرېښودل شول. د دغو ځواکونو یوازې 300 جګپوړي افسران د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره د تخلیې په پروسه کې له دې هیواد وویستل شول، خو په زرګونو نورې ګاونډیو هیوادونو په تیره تاجکستان او ازبکستان ته وتښتیدل. خو له دې سره سره تر اوسه د دغو ځانګړو ځواکونو یو زیات شمېر په افغانستان کې دننه اوسي او له دې ویرې چې طالبان ورته سزا ورنکړي ځانونه پټ کړي دي. د فارن پالیسی په وینا متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن پوځي حضور په ترڅ کې افغانستان د امنیتي ځواکونو پر جوړولو تقریبا 90 میلیارد ډالر لګولي او زیاتوي، که څه هم دغه ځواکونه د دې وړ نه بلل شوي چې وبکړی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. او په څو اونیو کې افغانستان طالبانو ته تسلیم کړ، خو افغان کمانډو ځواکونه تل له احترام څخه برخمن وو. د اوکرين جګړې ته د روسي لخوا د پخوانیو افغان کمانډویانو د ګمارلو خبره داسې مهال کیږي چې د لویدیس چارواکو په وینا روسیه په دې وروسته وکړه اوکرين په جګړه کې د ځواکونو په ګډون له ډېرو ستونزو سره مخ ده او اوکرايني ځواکونو ورڅخه ډېرې هغه سیمې بیرته نیولې چې موسکو په تیرو اتو میاشتو کې پرې ولکه ټینګه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوښتور بشو پکتیا ته حالت د دبليو اف پی د ملګرملتو د خوړو پروګرام لخوا د ناروی کمیټې په واسطه د دې ولایت مرکز او لسوالیو 15,500 بزګرو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سری ویشل شوي. بل لور ته د پکتیا بزګران خوشحال دي چې دا ځل نه یوازې غنمو تخمونه او سری په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې سکال د دوی لپاره دا ټول شیان وړیا هم دي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د پکتیا په مرکز گردیز او دولس واړوند ورسوالۍ کې 15,500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یوه بوجۍ د اصلاح شویو غنمو تخم، یوه بوجۍ توره او یوه بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو عامر مومن خروټی آزادۍ راډیو ته وویل
د اصلاح شویو غنمو چې کله منځ راځي او تولیدیږي دا تقریبا شپږ اووه کاله دربر نیسي. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېرې تجربې پې کیږي، د امراض او آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي او د لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجۍ ستاسو کاری تاسو به انشاء الله یو نیم سل یو سل شپېته من حاصل کړي.
بل لوري ته د پکتیا بزګران خوشحاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیز توکي وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزی خان وویل
د کانانو سره په اشتیا کومک نوسم اوسه کال دغه پیسې یست نسته، توره سره هم مفته ده، سپینه سره مفته ده او غنم هم په خپل ټاکلي وخت راورسېدل چې دلته یې زمینه اوس بالکل مسایده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یوه بله مهمه ستونزه په کروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د هغې له وجې حاصلات کمیږي او کیفیت ته یې هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې موسسې او اړوندې ادارې دي د کروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي.
دونس نظارت اوس نو ډیره ښه ځکه چې د کار سره خونه ته پی کی یا اوس کې نه یاره ساده معلومات نشته کوم مرز لګیدل دی نو دې شاو کوم نظارت او ان شاء الله ته معلومات کیږي وخت دوام کولای شي علاج کولای شي ان شاء الله.
بلور ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دې په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او خکېدو ته پاملرنه ډیره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
هغه مسات چې مخکې به په مختلفو کم ولسوالیو کې توزیع کولا د مرکز مربوطه په خواو شان نږدې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت ښه باله لله الحمد نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ولایت کې د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې که خارجي مسیدي که داخلي مسیدي په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال 6 میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې 4 میلیونه له خپل ځمکو او تر 2 میلیونه میټریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستانه په بیا اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی مهم پیداوار هم دا غنم دی.
ستاسو له پیغامونو
زره په علا هجرت د کندهار باید نه دا پیغام چرځم چې مجاهدین په د نظامی موټران کې اوس به خاص کر نظامی چلی هغه لپاره انجر شوبره او داس موټر کې باید کشر کشناخته اله هم باید پدې کې سپورنه کې ځکه خلک به ضرورت پسی وایي.
نظر فراوانند د وکواد او نسوانی څنګه پیغام شي نو ما ونده ده په وکوا کې چې د سرکان به خبرت خراب ته مسلمانان دستانه سره مخ دي خپل مرز درې وزه پر نه سی وړای نو هر نه نور چې د مجرد ته لړ مقامات ورسي او د سرکان یو سره تا وار کې چې د خلکو یو سستن ذهن سي او په وکوا کې چې خدای نه جدي ان تن سم کار نه کوي نو خواهش مدغه ده چې د نه و دوه خدای را ته اضافه کې
په اوس وخت کې چې مې هم په راړسېدلو دی او د افغانستان ډیری خلک په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند لري باید موسسې کې کومې مرستې کوي دا باید په ښه شکل مدیریت شي او هغه حق حقدار ته وسپارل شي. په سړو سیمو کې کوم ځایونو کې چې واورې ولیږي باید هلته مخکې د مخکې نه د مرستو تابعه هلته ونیول شي او خلک اوس هم په ډېر بد اقتصادي حالات کې دي. د یو خوا کارونه نشته او د بل خوا نه جمع راغله نو باید موسسې خپل مرستې باید په سمه توګه المندو خلکو ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم تاسو ته
ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. محترمه، غریبانان شرم د لاسه نه ځي، هلته واسطې نه لري. بیچارهګان واسطې نه لري چې خپل مواد ترلاسه کړي. یقین که خپله دا ټول مواد طالبان علي، ما په سترګو لیدلي دي، زه ولاړ یم. غریبانو ته هلته پزې نشته، ځکه دې لپاره نه ځي. هسې سرګردانی، هر چې راځي موټر کرایې راځي، هلته بیا مواد نه ورکول کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې کېږي. ورزو لنډو